د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو کوربه تاسو ته راغلاست وایم. د دې خپرونې په راپورونو کې باوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یونان ته یو پلاوی استولی څو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 28 افغانانو د مړینې په اړه تحقیقات وکړي. نور موضوعات او د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه شي هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو سلام. په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی، یو افغان پلاوی د یونان په اوبو کې د هغې کښتۍ د ډوبېدو په اړه تحقیقات کوي چې لسګونه افغانان پکې مړه شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په امنیت قومندانۍ کې د امریکایي سلاحکار د وژل کېدو په اړه د روانو تحقیقاتو نتیجه به په یوه یا دوه ورځو کې اعلان شي. او د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي په دمشق کې له ولسمشر بشار الاسد سره له کتنې وروسته ویلي د دې هېواد وضعیت هغه شان د اندېښنې وړ دی. افغان ولسمشر یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د کابل منډۍ په فیض محمد سرای کې د اور لګېدنې د پیښې په اړه څېړنه وکړي. دغه پلاوی چې پکې د لوی څارنوالۍ، کورنۍ چارو وزارت، د کابل ولایت او د کابل ښاروالۍ استازي شامل دي، په یوه اونۍ کې په خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. د دې پلاوی د ټاکلو پریکړه پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې وشوه. یو افغان پلاوی د یونان په اوبو کې د هغې کښتۍ د ډوبېدو په اړه تحقیقات کوي چې لسګونه افغانان پکې مړه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 28 افغانان چې غوښتل یې له ترکیې څخه یونان ته په قاچاقي توګه ولاړ شي مړه شوي دي. د هغه په وینا دې پیښې څخه یوازې یو افغان ژوندی راوتی دی. راپورونه وایي دغه وړه کښتۍ چې نږدې 1.5 افغان پناه غوښتونکي پکې سپاره وه او 10 ورځې وړاندې ترکیه حرکت کړی و د یونان په اوبو کې ډوبه شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په امنیت قومندانۍ کې د امریکایي سلاحکار د وژل کېدو په اړه د روانو تحقیقاتو نتیجه به په یوه یا دوه ورځو کې اعلان شي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل هغه پولیسه چې د ډاین کور پر دغه قراردادي سلاحکار یې ډزې کړې 3 کلنه نرګس ده چې دا مهال د دوی په توقیف کې ده. نرګس 4 ماشومان لري او د کورنۍ چارو د وزارت د جندر په څانګه کې وظیفه ترسره کړې ده. او دا هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه، یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 30 پوله، یو زر ایراني تومنه 14 افغانۍ او 40 پوله، زر هندي کلداري 970 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 540 افغانۍ. د همدې سیمې خبرونه. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي په دمشق کې له ولسمشر بشار الاسد سره له کتنې وروسته ویلي د دې هېواد وضعیت هغه شان د اندېښنې وړ دی. د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ګډ استازي اخضر ابراهیمي پرون له ولسمشر اسد سره وکتل، خو د خپلو خبرو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. اخضر ابراهیمي وویل
په سوریه کې وضعیت هغه شان د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې ټولې خواوې به د هغه حل لپاره کار وکړي چې د سوریې خلک یې غواړي.
نوموړي وویل ولسمشر اسد سره د هغو ګامونو په اړه خبرې وکړي چې د سوریې د شخړې د هواري لپاره په راتلونکي کې باید واخیستل شي. د هغه په وینا ولسمشر اسد هم د روانې شخړې د حل لپاره خپل دریځ او تصور له ده سره شریک کړ. د سوریې د بشري حقونو ډلو ویلي د تیر کال د مارچ میاشت راهیسې د دې هېواد په روانه شخړه کې تر اوسه شاوخوا 40,000 کسان وژل شوي دي. د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس مراسم په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. په دې ورځ د عیسوي مذهب پیروان یو بل ته تحفې ورکوي او د حضرت عیسی د زیږیدو په مناسبت یو بل ته مبارکي وایي. زرګونه عیسویان د فلسطین د لویدیځ غاړې په بیت لحم ښار ګوټي کې په منګر چوک کې راټول شول. بیت لحم هغه ښار دی چې ویل کیږي عیسی پکې زیږیدلی دی. د نړۍ د رومان کاتولیکانو مشر 14 پاپ بندیک د واتیکان سنت پیترز لوی ډګر کې د کرسمس پر رسمي مراسمو کې برخه واخیسته او په خپل وینا کې په نړۍ کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړه. په دې ورځ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ماشومان سترګې په لار وي چې سره خولۍ لرونکی سانتا کلاوس د کرسمس تحفې ورته راوړي. په سعودي عربستان کې یو لیبراله لیکوال اسلام ته د سپکاوي په تور نیول شوی دی. د ترکیې الهم د کورنۍ غړو ویلي هغه پرون د کورنۍ چارو د وزیر محمد بن نایف په امر توقیف شوی دی. الهم په دې وروستیو کې په ټویټر کې پر سخت دریزه اسلام پالو انتقادونه کړي دي. نوموړي سخت دریزه تورن کړی چې د اسلام د پیغمبر پیغام یې تحریف کړی دی. الهم دغه راز د ټویټر په خپلو وروستیو تبصرو کې سخت دریزه اسلام پاله د نوي نازیانو په څیر بللې دي. دا نوموړي د تبصرو په انټرنیټ پاڼو کې د هغه د پلویانو او مخالفانو ترمنځ تاوده بحثونه راپارولې دي. د سعودي عربستان محافظه کارو دیني عالمانو له دې مخکې هم د سخت دریزه او محافظه کار دولت په اړه د ترکیې الهمت پر تبصرو سخت انتقادونه کړي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د نیویارک ایالت په لویدیځ کې تیره ورځ یو وسلوال د اوروژنې دوه داوطلبه کارکوونکي په ډزو وژلی دي. پر دغو اوروژونکو د دوشنبې په سهار په ویبسټر ښارګوټي کې په یوه کور کې د اور مړه کولو پر مهال وسلوال برید وشو. د ویبسټر د پولیسو مشر ګیرالد پیکرینګ ویلي برید کوونکی هم وژل شوی دی. په عین حال کې په تگزاس او ویکسنوسین کې پرون د پولیسو دوه افسران هم په یو وسلوال بریت کې وژل شوې دي. دا په داسې حال کې د 40 ورځې مخکې په متحده ایالاتو کې یو وسلوال کس شل ماشومان او د هغوی شپږ ښوونکي په نیوټاون ښار کې په ډزو وژل. روسیه مقاماتو په دې هیواد کې د فساد ضد مخکښ فعال او پولیس مشر پوتین باندې د سخت انتقاد کوونکي الکسی ناولینی پر ضد د اختلاس درېمه قضیه پرانسته ده. څارنوالانو پرون وویل چې ناولینی په 2001 میلادي کال کې 3 میلیونه ډالر هایفومایل کړی دي. پر نوموړي تور پورې شوی چې د پخوانۍ اخي اړخ قوتونو د سیاسي اتحاد د ګوند له بودیجې څخه دا پیسې ترلاسه کړي دي. الکسی ناولینی چې په دې وروستیو میاشتو کې د ولس مشر پوتین پر ضد یو شمیر لاریونونه تنظیم کړي دا تورونه بې معنی بللې دي. له نوموړي څخه وړاندې مالي چارو پورې مربوطو دوه نورو قضیو کې هم تحقیقات شوي دي. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دوام کې د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان د حکومت یو پلاوی دی یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 28 افغانانو د مړینې په اړه په یونان کې تحقیقات پیل کړي دي. په کندهار کې چارواکي وایي چې په هغو پوځي عملیاتو کې چې مشري دوی کوله ګڼ وسلوال طالبان وژل شوي دي.
دغه عملیات هم چې دلته وشو نتایج 15 نفر دښمن د مابین ولوله سلاوي چې تاسو به وګورئ دا مستقل عملیات
د افغانستان په شمال کې د ډایاګ یا د بی وسلی کولو د چارو مسؤل چارواکی وایي چې په دې سیمو کې د بی امنیتۍ د اکثرو پیښو تر شا خپل سری وسلوالی ډلې دي. په افغانستان کې لا هم له میراث څخه د ښځو د محرومولو موارد لیدل کیږي.
داسې خلک شته دي چې مثال څلور خوندې دي، کله چې پلار یې مړ شي خپل کاکاګانې چې هغه میراث چې پلار نه پاتې هغه خو خوند نه ورکوي، دا جنکې په خپل منځ کې تقسیم کړي.
په دې اړه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام کې بحثونه اوریدای شئ. همدارنګه د خبرونې په ترڅ کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. اوریدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یونان ته یو پلاوی استولای څو د هغې کشتۍ د ډوبېدو په اړه چې افغان پناه غوښتونکي پکې وو تحقیقات وکړي. دا کشتۍ چې شاوخوا 30 افغانان پکې سپاره وو لس ورځې مخکې هغه مهال چې له ترکیې څخه یونان ته روانه وه د یونان په اوبو کې ډوبه شوه. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام چینی غوښتل نومیا چې ازادي راډیو ته ویل چې د کشتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې 28 افغانان مړه شوي او یوازې یو تن ژوندی پاتې دی. دغه افغان چارواکي په وینا د بهرنیو چارو وزارت د پیښې د پلټلو په خاطر یو پلاوی یونان ته استولی څو د پیښې د تحقیقاتو سربیره د مړه شوو کسانو هویت تثبیت کړي. هغه ویلي لازم تحقیقات وروسته به د مړ شو افغانانو جسدونه له یونان څخه انتقال او بیا به خپلو کورنیو ته وسپاري. د راپورونو له مخې دغو افغانانو چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وو شاوخوا لس ورځې مخکې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه د سمندر له لارې یونان ته حرکت کړی و. په یونان کې میشته افغان شهریار خان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د له دې پیښې څخه له یو تن ژوندي پاتې افغان سره خبرې کړې دي. د نوموړي په وینا ژغورل شوي افغان ورته ویلي چې د ډوبو شوو کسانو مړي خراب شوي دي. شهریار خان د کشتۍ د ډوبېدو د سبب په اړه وویل:
ډېر سخت طوفان و، یو خو دا و چې باد لګېدو او بل اوبه چپې راغلې، اوبه را ننوتې کښتۍ ته، او بل دا علت خو ده چې دغه کښتۍ د ماهیګرانو کښتۍ وه. دې کښتۍ فقط د لسو یا د پنځلسو کسانو د وړلو توان لاره، چې موږ خپل حالت اصلي حالت له لاسه ورکړی ده، ډېر بدل شوي، یعنی موږ ډېر زیات خراب شوي دي.
له دې وړاندې هم د یونان په اوبو کې د افغان پناه غوښتونکو کښتۍ ډوبې شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې له منځه تللي دي. په افغانستان کې ناامني او اقتصادي ستونزې هغه علتونه ګڼل کېږي چې له امله یې افغانان په غیر قانوني توګه او اکثره وخت له مرګونو لارو اروپایي هیوادونو ته د وتلو هڅه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو جکپورای افغان مقام وایي پاکستان په دې وروستیو کې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ زیات کړی چې غواړي طالبان د یوې پوځي ډلې څخه په سیاسي ډلې بدل شي. د دې مقام په وینا پاکستان اوس له 2014 میلادي کال وروسته د سخت دریځو لخوا د دې هیواد امنیت ته موجود خطر درک کړی او په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ یې له همدې کبله پیل کړی. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د طالبانو سره د سولې په هڅو کې دخیل دی، د روټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د افغانستان د هغه هڅو سره په دې وروستیو کې خپل ملاتړ زیات کړی چې غواړي وسلوال طالبان د یو پوځي ډلې پر ځای پر یو سیاسي لوري بدل شي. افغان حکومت فکر کوي چې که داسې وشي طالبان به وکولی شي د افغانستان په سیاسي بهیر کې د نورو سیاسي ډلو په څیر په سوله ییزه توګه برخه واخلي. تر اوسه پورې افغان چارواکو ویلي چې له طالبانو سره یې غیر مستقیم تماسونه لرلي. وس افغان چارواکي د سولې په هڅو کې د پاکستان د مرستې په اړه چې له کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ملاتړ تورن هیواد دی، دومره خوشبیني ښیي چې د مخه تر دې نه ده خودلی. د روټرز خبري اژانس وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال پرویز اشفاق خانی چې په دې هیواد کې د واک په تر ټولو ځواکمنې څوکۍ ناستې، په افغانستان کې د سولې هڅې خپل لومړیتوب بللې. د پاکستان یو شمیر پوځي چارواکو او لویدیځو ډیپلوماټانو د روټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په برخه کې دا د پاکستان لخوا روښانه نښه ده. روټرز خبري اژانس وایي د پاکستان د پوځ مشر ځکه د خبرو اترو ملاتړ کوي چې ویره لري که په 2014 میلادي کال کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په سیمه کې به سخت دریځي نور هم پیاوړی شي چې دا د پاکستان په ګټه هم نه تمامېږي. روټرز یو افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د افغانستان د سولې له بهیر سره د پاکستان د ملاتړ دلیل روښانه دی. د نوموړي په وینا اوس په پاکستان کې ډېر دې نتیجې ته رسېدلي چې وخت په تېرېدو دی. دوی باور لري چې دا مسله نوره یوازې د افغانستان د بې ثباتۍ مسله نه ده، بلکې دا خپله د پاکستان د امنیت په وړاندې هم یوه پوښتنه ده. یو لوړ پوړي افغان چارواکي له ازادۍ راډیو سره هم د نوم نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل چې پاکستان چې یو مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو مخالفت کوه، اوس یې د دې دفتر له پرانیستو سره لیوالتیا ښودلې او دا د دې نښه ده چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی. د افغان چارواکو په وینا ټاکل شوې ده چې ډېر زر په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه د افغانستان او قطر د حکومتونو ترمنځ خبرې اترې وشي. افغان حکومت وایي د قطر سره په خبرو کې به د دوی یو شرط دا وي څو دلته د طالبانو پرانیستونکي دفتر ته باید د طالبانو استازي د دوی د تحریک د مشرتابه لخوا په معتبرو او باوري اسنادو معرفي شي. په دې اړه د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل
د رهبری له خوا څخه د طالبانو د تاریخ د رهبری له خوا څخه خپل د هویت په معتبر او باوري اسناد ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان چارواکو د طالبانو، اسلامي حزب او د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون استازو په پاریس کې په یو کانفرنس کې ګډون وکړ او د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل خپل دریځونه بیان کړل.
په راپور کې مو د یو افغان مقام له قوله واورېدل چې وایي پاکستان په دې وروستیو کې د افغان حکومت د هغه هڅو ملاتړ زیات کړی چې غواړي طالبان د یوې پوځي ډلې څخه په یوه سیاسي ډله بدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت د هیواد د ولایتونو د امنیت لپاره کوم لوی ګواښ نه دی. د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې ویلي په تیر یو کال کې د افغانستان په شمال کې اکثره دارنګ ډلې بې وسلې شوې دي، خو بلخوا په شمال کې د ډایاک یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو د پروګرام چارواکي وایي د مهال د شمال امنیت د طالبانو نه ډېر د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا له ګواښ سره مخامخ دی. د ډایاک مسؤل چارواکي وایي دوی لا هم په ځینو ناامنو سیمو کې د بیا رغونې پر پروژو حمله کوي او په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادي راډیو د خبريال احمد زبیر ژمن راپورته.
په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه افغان چارواکي زیدو نقیزې څرګندونه کوي. د کورنیو چارو وزارت د اندېښنې ردوي چې ګینې دا رنګډلې به له 2014 کال نه وروسته د افغان دولت په وړاندې په یو ستر ګواښ بدل شي. د دې وزارت وایند صدیق صدیقی په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت منی خوای د پولیسو له جدي چلند سره به مخ شي.
متاسفانه نوزم دلته پلستا خو هغه نسی کولای چې ولایت تهدید سي. شمال کې موږ یو کال مخکې ډېر مشکلات درلود، ګروپونه به زیات ول، نو اوس ډېرې خلصاله سوي دي. نو دغه لړۍ د عمل دي موږ خواستم دا چې هغه دي د حکومت په زور او قدرت باندې پوسی او خپل حماقت پریدي او خپل سلام باید تسلیم وکړي، او که تسلیم نه کړي بیا به د حکومت او د پولیسو او د نورو امنیتي ځواکونو د ډېر جدي برخورد سره مخامخ سي.
خو په شمال کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه د ډایاګ یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو د پروګرام مسؤلین د دې پر خلاف فکر کوي. په شمال کې د ډایاګ مسؤل جنرال عبدالمنان وایي کله چې شاوخوا شپه کله مخکې په شمالي ولایتونو کې دغه پروګرام پیلېده، نو هغه مهال په دې ولایتونو کې د 500 غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت اټکل شوی و. نموړي ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 150 دارنګړلې بي وسلې شوی او یو شمېر خپل لمنځ تللی. دا چې اوس به په شمال کې څومره ډلې موجود وي ښاغلی منانې په اړه دقیق ارقام ورنکړل او وی منله دومره دي چې د طالبانو په پرتله تر ډیر خطر احساس کیږي.
د شمال امنیت په اړه د طالبانو په پرتله غیر مسؤولې ډلې ډېرې خطرناکې دي. دوی د هیواد په ټولو ناامنیو او ټولو بربادیو کې برخه لري. که یې مقایسه کړو نو موږ د هیواد په شمال کې دومره طالبان نه لرو څومره چې غیر مسؤولې ډلې موجود دي او له وسلو ګټه اخلي.
جنرال منان ول په شمال کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د وسلو او مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي ویل اکثره دارنګ ډلې د بیلابیل ولایتونو په ناامنو سیمو کې فعال دي او د ښوونځیو کلینیکونو او د بیا رغونې په پروژو په حملو کې هم لاس لري. خدا چې د بی وسلې کولو د څو کلونو له هلو ځلو سره سره ولی بیا هم دغه ډلې فعال دي، جنرال منانې علت تخنیکي ستونزې وبللې او په عین حال کې ومنله چې دغه بهیر ورو پرمختللی دی.
په شمال کې د ډایاګ د پروګرام د چارواکو څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي په شمال کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د امنیت لپاره ګواښ کوي. له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې په شمال کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د ځینو حکومتي کړیو لخوا د ملاتړ څخه برخمنې دي، ځکه یې لونځوړل د دوی په وینا ستونزمن کار دی. په ولسي جرګه کې د کندوز استازی کمال سپی وایي کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې پکې ناامنیو او جنایتو ته لمن وهي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن چې دا موضوع تعقیب کړي له ښاغلي ساپی سره پر همدې موضوع مرکه کړي.
په ولسی جرګې کې د کندوز ولایت استازي کمال صافی په شمال زون کې د ډایاګ پروګرام مسولین وایي چې په دې ولایتونو کې په اوس وخت کې له طالبانو نه زیات غیر مسؤوله وسلوالې ډلې امنیت ته ډیر خطر ده. تاسو له نظره د موضوع څنګه دی؟ تاسو سره موافق یاستئ؟
سل په سل په موافق یم. د دې نظر سره په ډېر خوشاله یم چې شکر الحمدلله اخر کم از کم د ډایاګ کوم دې خبرې ته پام شو او د دې مخکې ما په تیار کې د دې خلاف سوزل چې غواړي ده چې دا یو سالم حقیقت دی چې په دې وخت کې په شمال کې د غیر مسؤول وسلوالې ډلې چې دي دا د تروریستانو نه او د نورو هغه طرفونو نه د هغه چې زمونږ استاسو په وطن کې د تروریزم د ودې دپاره جنګ ته ادامه ورکړل، د هغې نه زیاتې خطرناکې ثابتې شوې دي، ځکه دوی محلي دي او دوی بیا د تنظیمي ژبني سمتي او د دغه تعصباتو او د دغه ستونزو په نتیجه کې منځته راغلي دي.
تاسو په سیمو کې یا په عمومي صورت په شمال کې دغه ډلې تر ډېره په چا پورې تړلې دي؟
دغه ډلې په هغه خلکو پورې تړلې دي چې دوی د انقلاب په طول کې په مختلفو نظامونو کې په مختلفو نومونو باندې پاتې شوي دي او اوس هم د دې نظام برخه هم ده. په اجتماعي چوکاټ تر ډېر ځای بزوبل شوی دی، په وژنو، غلاو، اختطافونو، قاچاق او د ځمکو په غصب کې او په نظام کې د امتیاز د اخیستو په خاطر باندې دوی مجبور دي چې دوی دغه ډلې وساتي او دوی هر وخت مسلح وي او دوی اصل کې په دې نظام باندې په خپله چې څنګه د نظام برخه هم ده خو بیا هم په نظام باندې هېڅ اعتماد او اعتبار نه لري.
تاسو په خپل ولایت کې خپل له داسې ډلو سره د داسې ډلو لخوا له ګواښ سره یا هم ستاسو مؤکلین یا خلک سره مخ دي او کنه که خپل ولایت فرض کړي قندوز ولایت یا هم خپل منطقه مشخصا که تاسو معلومات ورکړئ چې آیا داسې کومې ډلې پکې موجودې دي او څه خطرات خلکو ته مواجه کړي دي؟
د دغه نوع ډلو مرکزي هسته چې دا په قندوز کې وجود لري، ځکه قندوز په ستراتیژیکي لحاظ باندې ډېر مهم او د ارزښت وړ دغه دی د ولایت دی او ځکه چې مرکزیت یې په قندوز کې دی، زمونږ ټول اقوام په قندوز کې ټول میشته شریف او نجیب اقوام د دغه ستونزې سره لاس په ګریوان دي او دا ډلې د طالبانو په پرتله باندې زمونږ ولسونو ته لوی ګواښ او عذاب ګرځېدلی دی.
نو محلي سیمه ایز صفای صاحب، سیمه ایز ادارې یا هم ملي اردو یا پولیس یا له مرکز څخه تر اوسه پورې ولې د رسیدګي نه کیږي چې تاسو وایي قندوز هسته دی یا هلته هغه مرکزیت دی، ولې د له منځه وړلو لپاره تر اوسه اقدامات نه دي سوي ستاسو له نظره؟
ما تاسو ته مخکې خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دغه ته د دې نظام د لوړ پوړو چارواکو حمایت شته ده او په دغه وجه باندې دوی ته څوک څه نشي ویلی، چې ځکه دوی په عین وخت کې د نظام برخه ده او په عین وخت کې دوی دغه شانته حلقین دغه کړي دي سنبال کړي دي.
په ولسی جرګه کې د کندز استازی کمال ساپای و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د شمال په بې امنیتیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د ونډې او د حکومت د ځینو کړیو لخوا د دې ډلو د ملاتړ په اړه خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې دوی بریالیتوب تر هغه نشي ګټلای چې په هیواد کې قانون حاکم نشي. دوی وایي د هیواد په جنوب او جنوب لویدیځ کې خلاص سرحدونه هغه چیلنج دی چې د دوی هڅې له ناخوالو سره مخامخ کړي دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون وویل په تیر میلادي کال کې شاوخوا 1100 د نشه یي توکو کاروباریان او قاچاقړونکي د دوی لخوا نیول شوي دي چې یو شمیر چارواکي هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
په هیواد کې د قانون نه حاکمیت او په جنوب او لویدیځو سیمو کې خلاص سرحدونه هغه دوه لوی چیلنجونه دي چې د افغان چارواکو په وینا په هیواد کې د نشي توکو پر خلاف مبارزه له خنډ سره مخ کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي تر هغو چې دغه ستونزې حل نسي له نشي توکو سره په دې هیواد کې مبارزه بریالی کېدای نسي. د دې وزارت نشي توکو پر ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدي د دوشنبه پورز په کابل کې خبري اعلان وکړ تر هغه وخت چې په هیواد کې قانون حاکم نه وي افغانستان به له دې ګواښ سره لاس او ګریوان وي.
گپ به شما میگم که تا وقتی که امنیت و ثبات در مرزهای جنوب و جنوب غرب افغانستان حاکم
تاسو ته یو خبر کوم، تر هغه وخت چې په جنوب او جنوب لیدیز کې سرحدونه به امن خوندي او بند نشي او قانون په ټول افغانستان کې حاکم نشي او تر څو چې موږ د هیواد په اکثره هغو سیمو کې واکمنی پیدا نکړو چې لاسوهنه کیږي لدیګو اکثر مبارزه نسو کولای، تر ډیره د غړلې او لوی قاچاقړونکو په جنوب او جنوب لیدیز سرحدونو کې ځای لري
افغانستان دا نه دارن.
شغله احمد دی وای د نشي توکو د کښ تولید او قاچاق مبارزه یواز د افغانستان لواسه پرانه ده. نو موړی وای په دې برخه کې باید د سیمه هیوادونو په ځنګړي ډول گاونډیان رښتینی همکاري وکړي. د ویل د نشي توکو پر ضد افغان ځواک له هم هغه ډول نه دي سنبال چې شای او له قاچاقونکو سر اوس هم مبارزه په هغو زړو کلاشنکوفونو کوي چې د روسان له وخت دلته پاتې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې مرسیال وای چې په روان میلادي کال کې د نشي توکو شاوخوا 1100 کاروباریان نیول سوي چې د ولسوالانو امنیت قمندانانو او جنرالانو په کچه حکومتي مسؤلین هم پکې شامل دي. که څه هم افغان چارواکي تل د نشي توکو پر خلاف په مبارزه کې د بهرنیو هیوادونو له نه همکارۍ شکایت کوي، خو پر افغان حکومت له ډېر وخته دا تورونه دي چې د کابینې په کچه لوړ پوړي کسان په دې هیواد کې د نشي توکو په کاروبار کې لاس لري. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په خپل دوره کې ویلي و چې د هغو لوړ پوړو کسانو لیس بخپور کې چې د نشي توکو په کاروبار کې ښکیل دي، خو له هغه راهیسې کلونه تیریږي مګر حکومت دغه کسان رسوانه کړل. د امنیتي چارو پوهان وایي د نشي توکو په کاروبار کې خپل حکومتي چارواکي شامل دي او تر هغو چې قانون پر ټول په یو ډول عملي نسي دغه مبارزه ناکامه ده. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دغه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې چې په یو هیواد کې قانون حاکم نه وي آیا دغه نارواو پیښو مخنیوي مشکل ده او یو مشکل مخکې نظر یې نه ده. ځنه کچکبران خاص د مافیایي ډلې لخوا هغه پیسې چې ترجیح کیږي د ښکنان دغه قرضداري پاتې کې دریافت ته تریا نه کی پول شریک دي. حتی موږ د دولت په دننه کې ډېر زیات نفوذ لري مخنیوي تر هغه وخته پورې واقعاً مشکل ده چې دلته تر څو د قانون حاکمیت مسلط نه شي.
د افغان حکومت په وینا د نشي توکو د تولید کیمیاوي مواد او وسایل د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي او کاروبار د شمال په پرتله په جنوب کې ډیر دی. افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په تیرو 11 کلونو کې د نشي توکو د مخنیوي لپاره کمپاینونه وکړل، کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړل او ډیر پیسې ولګولې، خو له دې سره سره له هم د افغانستان له لمنې څخه دغه تور داغ پاک نه سو او اوس هم یو لوی د نشي توکو تولیدونکو هیواد بلل کیږي. څېړونکو وایي دغه کوششونه بیا اساس سوي او باید هغه لار چارې پیدا کړل سي چې لازم دي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د تیر کال په پرتله هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو کچه دوه چنده شوې ده. په شمال کې د یو ان ایچ سی آر ویاند وویل چې د دې کډوالو د راتګ علت په دې ولایتو کې نسبي امنیت دی او ځکه خو له ایران او پاکستان نه خلک د شمال ولایتونو ته راستنېږي. لطیف سحاک له مزار شریف راپور راکوي.
په 2012 میلادي کال کې د افغانستان شمالي 9 ولایاتو ته 4000 هغه کورنۍ چې په ګاونډي وادونو کې ژوند کوي بیرته خپل پلرنی ټوټوبي ته راستنه شوي دي. په شمال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمشنری ویان فهیم همدرد وایي په 2012 کال کې په ټولیز ډول په دې 9 ولایاتو کې 4015 کورنۍ هغه افغانان چې ایران او پاکستان کې ژوند کوي بیرته راستنه شوي دي، چې 2149 تنه افغانان پکې شامل دي او دا خي چې تیر کال په پرتله سره د راستنیدونکو کچه دوه برابره شوی ده.
البته در طی سال 2012 میلادی تا ختم نوامبر
امسال، البته در 2012 میلادی کال د نوامبر میاشت تر پای 4015 کورنۍ چې په ټولیز ډول 2149 پکې شامل دي د پاکستان او ایران هیوادونو نه راستنه شوي دي، چې کچه د 2011 کال په پرتله سره دوه برابره ده. په 2011 کال کې 2515 کورنۍ چې 14811 تنه و راستنه شوي وو. همدر دوی دا کډوال په خپل خوخه د ګاونډي هیوادونو نه راستنه شوي دي. همدرد وایي هغوی په شمال کې په هغو ولایاتو کې ځای پر ځای سوي دي چې امنیت د نورو ولایاتو په پرتله سره ډاډمن ده او ځینې هم توانیدلی دي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. په همدې حال کې کومې کورنۍ چې شمال ته راستنې سوي دي وایي هغوی په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او دولت نه غواړي تر څو هغوی سره مرسته وکړي. دا کډوال مرسته کوونکو محسوسونه د خیمو او خوراکي توکو مرسته غواړي.
ما که چند روز شده از ایران آمده مونجا کار
مونږ څو ورځې مخکې ایران نه راغلو، هلته بیکاري وه او د پیسو ارزښت کم سوی و، ځکه نو مونږ افغانستان ته راغلو. مونږ دلته راغلي یو ډېر فقیر و نادار یو او باید مونږ سره مرسته
ترسرهله.
بلې خوا د بلخ ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د ادارې رئیس هم د هغوی ستونزې مني. د دې ادارې رئیس عبدالصبور قادری وای ز ټولو اغه مرسته کوونکو ټولنو او ملی سوداګر نه غوړم تر څو دې راستنیدونکو کسانو سره مرسته تر سره کړی
تقاضای بر دیگر مؤسسات کې د دې رابطه کار میکنه
زمون غوښتنه د مرسته کوونکو مؤسسو او ملی سوداګر نه داده تر څو دې راستنیدونکو او بې ځای سوی کسانو سره خپل مرسته تر سره کړی دا مستحق کسان دی او باید ور سره مرسته تر سره شي د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری د اسرائیلو مخې اوس مهال هم 3 میلیونه افغانان په بهر کې ژوند کوي چې ډیری په پاکستان کې میشتي اما په تیرو څو کلونو کې 4.5 میلیونه تن افغانان راستنه شوي دي چې 1 میلیون تن په شمال کې میشتي
دا وخت د سهار 10 بجې او 10 دقیقې دی تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې نور راپورنه لرو او همدارس نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام خبرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي
افغان ولسمشر یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د کابل منډۍ په فیض محمد سرای کې د اورلګیدنې د پیښې په اړه څېړنه وکړي یو افغان پلاوی د یونان په اوبو کې د هغې کښتۍ د ډوبېدو په اړه تحقیقات کوي چې لسګونه افغانان پکې مړه شوي دي د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په امنیه قمندانۍ کې د امریکایي سلاحکار د وژل کېدو په اړه د روانو تحقیقاتو نتیجه به په یوه یا دوه ورځو کې اعلان شي د سوری لپاره د نړیوال ټولنې استازي په دمشق کې ولسمشر بشار الاسد سره کتنې ورسته ویلي د دې هواد وضعیت هغه شان د اندېښنې وړ دی د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس مراسم په ټوله نړۍ کې منځل کیږي په سعودي عربستان کې یو لیبرال لیکوال اسلام ته د سپکاوي په تور نیول شوی دی او د راپورونو له مخې د امریکا د نیویارک ایالت په لویدیځ کې 13 ورځې یو وسلوال د اور وژنې دوه داوطلبه کارکوونکي په ډزو وژلې دي
زمږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته د کتنې برخه د کابل د نن ورځپاڼو مخکتنه احمد زبیر اجمن کړی ده
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې له نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه د ایران او پاکستان په پالیسیو او د سولې په مسلې بیلابیل مطالب خبره کړې دي خدمتګار ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې لیکلي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان سیالي مخ په زیاتېدو ده ورسپانې لیکلي ایران په افغانستان کې د ځینو کړیو لخوا د خپل سر وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو ملاتړ کوي د لیکوال په باور ایران په دې توګه غواړي چې د سولې په پروسې کې ایران پلو ډلو ته ډېره ونډه ورکړ شي د مطلب په یو بل برخه کې راغلي پاکستان د طالبانو پر ځای د حامد کرزي په مشرۍ د افغان حکومت ملاتړ پیل کړی ځکه چې طالبان اوس په یو داسې ځواک بدل شوی چې خپل پاکستان ترې ویره لري سرنوشت ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي افغان دولت د سولې پاړه د اشخابات د غونډې مخالف دی ورسپانې لیکلي دا غونډه د ملګرو ملتونو لخوا اوربل شوی چې په هغې کې به د طالبانو د قطر د دفتر دوه استازي او د حزب اسلامي استازي هم ګډون وکړي سرنوشت لیکلي افغان چارواکو د دې غونډې په اړه ویلي چې له هېواد بهر د دارنګ غونډو ملاتړ نه کوي د ورسپانې سرمقاله هم په همدې مسله کښل شوې ده د سرمقالې په یو برخه کې راغلي که څه هم دا غونډې ساده یادېږي خو په حقیقت کې د راتلونکي احتمالي جوړجاړي بنسټ همدا غونډې جوړوي سرنوشت لیکلي د اشخابات په شان غونډو کې د افغان دولت پر ځای بیلابیلې ډلې او اشخاص وربلل کیږي او په دې توګه افغان دولت بې ارزښته ښودل کیږي ورسپانې د افغان دولت د مخالفت اساسي علت همدا ښودلې دی محور ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي ایرانی پولیس له افغانستان سره د پولې نښې ورانوي په مطلب کې په هلمند کې د سرحدي پولیسو د یو قمندان سید محمد محمودی خبره راخیستل شوې چې وایي ایران په دې توګه هڅه کوي د افغانستان په خاوره کې رامخته شي محور په یو بل مطلب کې د ولور مسله د هیواد د یوې لویې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې په توګه څېړلې په مطلب کې راغلي د ښځو چارو وزارت د یوې سروې له مخې په هیواد کې 1 میلیون زلمیان د واده په ارمان زړیږي محور لیکلی یوازې په دې ورستو کې د غزنی په دروي ولسوالیو کې د ولور په سر درويشت کسان وژل شوي او لسلو زیاتې کورنۍ په بدی اخته شوې دي ورسپانې همدارد لیکلي د غزنی د اندړو ولسوالۍ د یو کلي قومي مشران راپورته شوي او د واده ولورې 300,000 افغانیو ته راټیټ کړی په داس حال کې چې پخوا تر دې شاوخوا 1,500,000 افغانۍ وو
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم او د لغمان په مرکز مهترلام کې خبريږي. د پکتیا د ځینو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې پر لویو لارو غله شوکې کوي. دا غله له کوم ځای راوځي؟
غله په ډیرې ساده د مومن خیلو نه پورته تر پیروز خیلو پورې په دغه علاقه کې درې کیرې نه راوځي، یا له روده راخېږي، یا له هر ځای چې راځي، یا په دلته خپله دغه خلکو کې د غلو ډېر تعداد زیاتي.
په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، راسره اوسئ. خو له هغه مخکې، په ختیځو ولایتونو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په دې ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي د ښځو د قتل 28 او د وهلو ټکولو د نږدې 900 پیښو راپور ورته راغلی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال روحلا انوري لخوا وړاندې کیږي.
په ختیځو ولایتونو کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر ډاکټر رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته په تیرو 9 میاشتو کې د ښځو له 800 زیاتې د وهلو ټکولو او کور پریښودلو پیښې راغلي دي.
د ښځو په مسایلو کې اتیشتونه تر 10% پورې زیاتوالی په پیښو کې راغلی. یو سلو 15 قضیه په کتبي شکل کې زموږ دفتر ته راغلي دي. د جړاو د شکایت په اساس باندې 15 قضیه دي چې د اطلاع په اساس کتبي شکایت زموږ دفتر ته نه راغلی. د تاوتریخوالی چې ده په تنهایي سره دا جوړی راځي. وهل ټکول یعنی فزیکي تاوتریخوالی تر مرګه پورې، تر قتل اجباري ودونه او اجباري نامزدګانې په ټیټ سر کې ودونه دا ډېر پیښېږي. د کور نه شړل، د نفقې نه ورکول، د میراث نه محرومول دا پیښې هم زیاتې شوې.
ښاغلی بیدار وویل د ناموس په نوم د ښځو قتل هم زیات شوی دی.
اتیش قتلونه په دغه درې ولایتونو کې چې موږ لرو، اکثریت دغه قتلونه په ننګرهار ولایت کې، د غټ ولایت د 22 دي. په دویمه درجه کې بدبختانه د کونړ ولایت دی او درېیم د لغمان. کیدای شي چې دغه اتیش قتلونه چې موږ سره ثبت دي، د دې نه سوا هم په لرو پرتو سیمو کې هغو ځایونو کې چې امنیت نشته دی، او د شرم د حیا او د پړ په ډېرو غلطو اتهاماتو باندې، ډېر غلطو معلوماتو باندې بس ښځه را ونیسي، په غوجل کې د حیواناتو سره په پړوی باندې وتړي او په کفري طریقه باندې ووژني.
هغه وایي نن سبا چې په ښځو کوم تاوتریخوالی کېږي، د ټولو لامل د خلکو له اسلامي اصولو څخه ناخبري ده، او که چېرته ښځې او نر د اسلام په رڼا کې له خپلو حقوقو خبر شي، نو ډېر زربه په ټولنه کې هر وګړی خپل حق ترلاسه کړي او تاوتریخوالی به ختم شي. بهتر وای دینی عالمان او هر وګړی حق لري چې په ټولنه کې د ټولو ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره کار وکړي، څو ټولې کورنۍ له یادو ناخوالو وژغورل شي.
د هر چا نه زیات په صحیح ټکو کې د اسلام احکام کچېرته د مساجد د لارې، ممبرون د لارې، دولتي ارګانونو مکلفیت هم په دې کې دی، د سپینګیرو مکلفیت هم په دې کې دی چې د اسلام نه اصلي تعلیمات او اصیل تعلیمات او په صدر د اسلام کې زموږ اسلافو چې کوم برخورد دی، د خوزو سره کوم مراوده چې په اسلام کې ده، دغه که بیان شي نو موږ په خرافاتو کې به واقع ناستو.
په کونړ کې د خزو چار رئیسه میرمن نسیمه هم وایي چې د خزو په وړاندې د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي، خو په ځینو کې بیا ښځې په ښځو د تاوتریخوالي سبب کېږي.
ښځې په ښځې باندې تاوتریخوالي، یا خور په خور باندې مثلا، یا خواښې په انګور باندې، درور په ورېندار باندې، دا مسایل اوس نوی پیدا شوی ده. خصوصا په کونړ کې چې زه ګورم دا مسایل لږ نوي دي. ما دپاره هم
په ختیځو ولایتونو کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مسؤلین په داسې حال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې په کونړ کې په روان کال کې 4 خزی وژل شوی، قاتلین نیول شوی، او د علنی محکمو په ترس کې ورته سزاوی اورول شوی دی.
په ختیځو ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو د بشري حقونو د سیمه ایزو فعالانو د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. خو په خوست کې بیا د ماشومانو په وړاندې له تشدد څخه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې، یعنی په خوست کې، د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق لخوا د محاکمو، څارنوالیو، پولیسو، ملي امنیت او نورو ادارو د استازو په ګډون د ماشومانو پر وړاندې د تشدد د پیښو د مخنیوي په اړه یو روزنیز ورکشاپ جوړ شوی و. په اړه نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د تشدد د پیښو زیاتوالی په پراخه کچه اندېښنې راپورته کړي دي. پر ماشومانو شاقه او ازمین کارونه، د سالمې روزنې او پالنې لپاره د لازمو شرایطو نشتوالی، اقتصادي فقر او غربت، او د ماشومانو لخوا د کورنیو سرپرستی کول هغه څه دي چې ماشومان په رواني او جسماني لحاظ ځوروي. په همدې اړه د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د وجهي صندوق له لارې د یو شمېر هغو ادارو چې چارې یې له ماشومانو سره اړیکه لري، د 250 مامورینو او د غیر دولتی ادارو د کارکوونکو په ګډون روزنیز ورکشاپ جوړ شو. د نوموړي ورکشاپ ترینر په دې اړه چې ګډونوالو د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوم ډولونه په ډاګه کړل، داسې وویل:
معمولا دوی د تاوتریخوالي نه شکایت لري. چی شی تاوتریخوالي؟ مثلا اولنی شی چې ده شاخه کارونه، بل د دوی هغه غوښتنې د مکتب نه اوسېدل، د مکتب هغه کالیکولم درسونه چې دوی غوښتنه لري د هغې استادان نه درلودل، او داسې نور پرابلمونه چې دفتا دوی غوښتنې په ذهن کې لري.
د ورکشاپ سوترو ګډونوالو د ورکشاپ اهمیت په خپلو خبرو کې په دې توګه په ډاګه کړ:
زما نوم حیات الله. بعضو ماشومانو په حقوقو تجاوز یا داسې مثلا د هغې حقوقو نه سرغړونه کېده، هغې په بد مورد موږ خبر راپور کړ. د دې په خاطر چې موږ کوم څه زده کړه باید په کلي جمعتو بعضو کې موږ دا تشریح کړو.
دوست محمد د ښځو چارو ریاست کارمند: دغه ورکشاپ د ماشومانو ټولنیز خوندیتوب و، چې تر څو موږ وکولای شو د ماشومانو حقوقو نه دفاع وکړو او ماشومان سیف کړو او دوی د جګړو نه او د جنګي جنایتونه په امن کې وساتو.
زه نور بچګل د ماشومانو په حقوقو پیدو، د ماشومانو په قوانینو پیدو، د ماشومانو حقوقو ته د رسیدګۍ په قوانینو پیدو، بل دا چې په دې پیدو چې ماشومان په ټولنه کې څومره حق لري او ماشومان په څه طریقه په ټولنه کې دوی باید گشت گذار وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس داود شاه مکنزوی وایي دا ډول ورکشاپونه د ټولنې مخاور قشرونه دې لوري ته متوجه کوي چې باید د ماشومانو حقوق په پام کې ونیسي.
دا رقم ته ورکشاپونه چې په ټولنه کې جوړیږي، از موږ خوست کې جوړ شوی، نور متنفذین او علما دې ته متوجه کیږي چې باید د ماشومانو حقوق باید په نظر کې ونیول شي.
د کتونکو لاندې د ماشومانو د حقوقو په اړه او د دوی د راتلونکو مسؤلیتونو په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه کولای شي د هغو اندېښنو او تاوتریخوالو ګراف راښکته کړي چې دا مهال ورسره ماشومان لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په دې وروستیو کې د پکتیا امنیتي چارواکي په مرکز ګردیز او لرې پرتو سیمو کې د امنیت د ډاډمنېدو خبر ورکوي، خو د سیمې خلک شکایت کوي چې د وسلوالو غلو له ویرې د شپې لخوا له خپلو کورونو څخه نشي وتی او نشي کولای د ماښام له لمانځه وروسته ورپېښ ناروغان هم تر روغتونونو پورې ورسوي. خلک وایي دا غله او شکمار پیسې ترې اخلي، لاسي ساعتونه او هر څه د ټوپک په زور ترې اخلي. په دې اړه جزئیات له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې واورئ.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند نستیکوټ احمد ابا او سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د لاروهونکو غلو لویرې نشي کوي. د ماښام له تیارې خورېدو وروسته د ورپېښو ضرورتونو پر اساس له یوې سیمې بلې ته لاړ شي. دوی وایي غله په ډله ییز ډول سړکونو ته راوځي او له خلکو څخه پیسې، لاسي ساعتونه ورسره نور هر څه ترې اخلي. د احمد ابا او سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو چې ډېر وخت خپلو کورونو ته له دې لارو تګ راتګ کوي وایي په دې لار کې چې څومره کسان غلو شکولي، غلو په سړک کار پټکونه چولي او د خلکو لارې نیولې او شوکولې دي.
د پیروز خیلو پورې خدا ساحه دی، هغه د احمد آباد ولسوالۍ پورې مربوط لري، له هغه راده چې بیا په مرکز پورې مربوط لري، او هغه نو بیا د شه ده چې غله په ډېرې ساده د مومن خیلو نه پورته تر پیروز خیلو پورې په دغه علاقه کې درې کېرې نه راوځي، یا له روده راخېږي، یا له هر ځای چې راځي، یا په دلته خپله دغه خلکو کې د غلو ډېر تعداد زیاتېږي.
خدای غلو خو سخت زوبل کړي، خلک مریضان د ماخوستن د کور نه بار روباسي، په لاره کې دوی ورته ولاړي که هغه د مریض پر یو لاس 15000 روپی ځان سره اخیستی، غم تر واخلی بیزتی مو کی پرونو سهار مونږ تیریدو په سړک باندې شیشه پرتی وي او ګودری پرتی وي، هم دا کتلار حکومت دا سید کرم ته کتلار تللی، هم پاس هغه د شارنو پلار پرونو سهار راوتلیو، څه کسان دی مونږ دی علاقې شکولیو، نو ډېر لوی مشکل له خدای د خیره پیښ.
زه حضرت ابی ملنګ یار د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو هم لار کې د احمد ابا ولسوالۍ نه تر ګردیزه پورې دلته غلو دري لارش کې خلکو څخه ساتونه پیسې او داسې نور شانې اخیستې دي.
د غلو د ډلو او شمیر زیاتېدو خلک له بېلابېلو اندېښنو سره مخ کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د خلکو امنیت ساتلو ته جدي پاملرنه او د ګردیز نه تر ولسوالیو د لویو لارو د غلو او شکو مخنیوی وکړي. کارپوهان په سیمه کې د غلو زیاتېدلو ستر لامل د ځوانانو وزګارتیا ګڼي. شنونکی عارف الله حق پرست وایي تر دې وړاندې ډېر ځوانان د بهرنیو ځواکونو په اډو کې په امنیتي چارو او نورو کارونو بوخت وو چې د هغوی د وتلو له ګرمې آوازې سره دوی هم بېکاره او لار شوکونې ته مخه کړه.
ټول افغانستان او د امریکانو د وتلو بهیر په سویل یا د خارجي قوو نو پخوا د خلکو ډېر روزګار د هغوی له مرکزونو سره برابر و. زیاتره ځایونو کې ختمې شوي، ډېر خلک بېروزګاره شوي دي. په پکتیا کې اوسمهال غلاوې زیاتې شوي دي. زه یو لامل همدغه د بېروزګاري زیاتوالی بولم چې خلک چې بېروزګاره شي نو طبعا په ټولنیزو انحرافاتو بېلاریو کې زیاتوالی راځي. نو هر څوک چې بېکاره شي نو د بېکارۍ نه بل غټ ناروغي نشته، هغوی هر ډول بېلاري ته سوق کېدلی شي.
امنیتي چارواکي وایي چې دوی د دغو ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي. د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد زمان وایي چې د لاروهونکو غلو څخه په تیرو څو ورځو کې موټر هم نیولی.
سمره د مخ همدغه سي اپوات یا راپورونه زمونږ د کشپور غندو موجود وو. تاسو خبرې تاسو ته معلومه ده چې په همدغه منطقه کې موږ کمینونه نیول. البته کمینون پار کوو چې هغه په شخصي کالیو کې د شخصي موټرو سره چې د هغې په نتیجه کې ضعیف غله چې راوتي وو هغوی وتښتېدل او د دوی څخه یو سراچه موټر هماغه ځای کې راپات شو او فعلاً زموږ سره هماغه موجود دی. ولې د هماغه د موټر په ارتباطو دا چې موټر د چا وو زموږ کشفي ارګانونه کار کوي. انشاءالله چې هماغه د موټر څښتن و یا هغه چې په هغې کې وو اغله هغه به موږ نیسو د قانون منګولو ته وسپارو.
د غلو دا ډلې په داسې حال کې زیاتېږي چې د پکتیا ګڼ وزګار ځوانان په خوست، پکتیکا، لوګر او د هیواد په نورو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو په اډو کې په کار بوخت وو چې اوس له وظیفو شړل شوي او خپلو سیمو ته راغلي دي. د کارپوهانو په اند که چېرته د دې وزګارو ځوانانو غم ونه خوړل شي د غلو وسلوالې ډلې به لا پسې زیاتې شي او په راتلونکي کې به د دولت او ولس لپاره یو بل سرخوږی شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، خبر مو ترلاسه کړی چې د کوټې او کندهار ترمنځ لومړنۍ هوایی الوتنه نن پایل شو او له هغه ځایه به بیرته نور مسافر کوټې ته وړي. د کوټې په هوایي ډګر کې د دې پروازونو د پایل مراسم ترسره شوي چې د افغانستان جنرال قونسل او د پاکستان د هوایي شرکت چارواکو هم ګډون پکې کړی و. په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په نورو خپرونو کې واورئ. سمدستي د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفی.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د ښځو د میراث په حق او د چوالې په افغانستان کې دغه حق ښځو ته نه ورکول کېږي خبرې کوو. د هغه یو میاشتنی کمپاین په اړه به هم خبرې وکړو چې ښځو ته د میراث د ورکړې لپاره پیل شوی دی. دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. لا ازادۍ راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، سره له دې چې میراث د ښځو شرعي حق دی چې د پلار او میړه له شتمنۍ باید په ټاکلې اندازه ورکړل شي، خو وروستۍ احصایې ښیي چې په افغانستان کې د ناوړه دود دستور له مخې یوازې په سلو کې دوو ښځو ته د میراث حق ورکول کېږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو د دغه شرعي حق د تامین لپاره تېره اونۍ د یو اس ایډ ادارې په مالي مرسته یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دغه کمپاین په مرسته به د افغانستان 40 میلیونه وګړو ته د ښځو د میراث د حق په اړه معلومات ورکړي او همداراز ښځې به په دې وپوهوي چې څنګه خپل دغه حق ترلاسه کړي. د دغه کمپاین په اړه مو د ښځو چارو وزارت له مسلکي مرستیالې سیدی مشګان مصطفوي سره مرکه کړي. په سر کې دا د دې کمپاین د اهمیت په اړه وایي:
میراث خوب یک مشکل بسیار اساسی است در افغانستان.
میراث ډیره لوی ستونزه ده په افغانستان کې. مطلق اکثریت ښځې د میراث له حق محروم دي. نه د پلار په جایداد کې حق ورکول کیږي او نه کونډه ته د میړه پښتو کې برخه ورکول کیږي. نو موږ د همدې ستونزو د هواری او خلکو ته په دې برخه کې د معلوماتو ورکولو لپاره د مځکو د اصلاحاتو د ادارې په مرسته دغه کمپاین پیل کړ. موږ د دغه کمپاین له لارې چې د بیل بورډونو د نصبولو، پوسترونو او دغه راز د ټلویزیوني او راډیوي سپاټونو له لارې پر مخ بیول کېږي، تقریبا ټولو افغانانو ته خپل پیغامونه رسوو. زموږ اصلي مقصد دا دی چې د میراث حق چې شریعت او قانون ښځو ته ورکړی ترلاسه کړي، چې اوس له بده مرغه اکثره ښځې ترې محرومې دي. آن په کابل او ځینو نورو ښارونو کې چې لوستې خلک زیات دي او په ګڼو تعلیم یافته کورنیو کې هم ښځو ته د میراث حق نه ورکول کېږي، چې له امله یې ښځې هېڅ اقتصادي تکیه نه لري. موږ له دې لارو غواړو چې خلکو ته ووایو چې ښځې باید له دغه حق چې اسلام او قانون ورکړی بې برخې نه کړي.
زنها را نباید از این حقوق قانونی و شرعی که دارن ایرا محروم بسازیم. استاد به نظر دغه کمپین به څومره موثر بی؟ موثریت از ایرا بعد از یک ماه ما یک بررسی خود داشتیم.
دغه کمپین د موثریت پاره موږ یو میاشت وروسته یو څیړنه کوو. که د دې څیړنو نتیجه مثبته وه، نو دا کمپین به درې میاشتې نور هم وغځوو. خو زما په نظر په هغو ټولنو کې چې د سواد او د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، کمپاینونه په تیره د راډیو او ټلویزیوني پیغامونو خپرول ډیر موثر دي. موږ هیله لرو چې دینی عالمان هم د جماعتونو له لارې د ښځو د میراث د دینی او قانوني حق په اړه معلومات ورکړي، تر څو ښځې له خپل دغه حق برخمن شي.
قانوني و شرعیش ما بتانیم بهرمند بسازیم. ځینې کسان وایي چې دغه کمپاینونه ډیر موثر نه دي او یوازې پیسې پرې لګیږي او ښځو ته د پام وړ ګټه نه رسي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
ما موافق نیستم، برسی که ما از کمپاین های قبلی خودم نتایج بسیار خوب گرفتیم.
ما موافق نیم د دې لپاره چې موږ له مخکینیو کمپاینونو ډیر ښه نتایج اخستي. موږ د جمهور رئیس د فرمان له مخې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي درې میاشتنی کمپاین پیل کړی و. دغه راز مو تیر کال ښوونځیو ته د نجونو د شاملولو په اړه کمپاین درلود، چې د شلو ټلویزیونونو او ګڼو راډیوګانو له لارې پیغامونه خپرېدل او ډیر ګټور و. زه له اطلاعاتو او کلتور وزارت او داسې نورو ادارو نه هم غواړم چې د خلکو د پوهاوي لپاره دغه راز کمپاینونه پیل کړي. زه فکر کوم چې دا نه د بودیجې او نه د وخت بې ځایه لګښت دی، بلکې د خلکو د ذهنونو د روښانولو لپاره کمپاینونه ډیر مهم او موثر دي.
اتلاف وقت و بودیجه نیست، بلکې میتونه بسیار در روشن ساختن اذهان عامه موثر باشه.
تاسو د ښځو چارو وزارت له مرستیالې میرمن مصطفوي سره زموږ مرکه اورېده. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، میراث هغه اندازه مال دی چې د پلار او میړه له شتمنۍ ښځو ته رسیږي. دا چې د پلار او میړه په شتو کې لور یا میرمن څومره برخه لري، په دې اړه د کندوز ولایت اوسیدونکی عبدالله داسې وایي.
شران خوال خدا دست کم میراس دی پلار دور تا پاتی دا که لگی که دی نردی یا که جنسی مثلا نو پدیگه که دا دیور دو خوندی دیور رو بحق لی مثال دیب توگه اشپار سو جب مزک لری و پلاری غد دری رونه دی او دو خوندی دی رور چلور سلور سو جب دیوی و خور وانده دو دو سو جب مزک خپل خور تور که دو هم خبر داده چه دی میراس پی اسلام پلی حال من دی میراس خاجتا یو خود دی پلار لخوان ورتا پاتی که دو هم دی میلو لخوانه میلو لخوانه که بکل چه میلو مرس اتما برخ که اولادی سلام برخه او کوم عالم اولاد نه ولري خزه نو اته برخه دي مل حقم دا مسایقه چې شرعن د تخپل خزه او اند ورکه
له دینی او حقوقي پلوه په میراث کې د خزو ونده معلومه ده. خو بیا هم اکثر افغان کورنۍ د خويندلون او د غرست کوند د میراث په حق سترګي پټوي. که چیرې کومه میرمن وغوړي چې خپل برخه بیل کړي، نو بدرد ورته ویل کیږي، سپکاوی کیږي او ان راشه در شور سره پری کیږي. د لوګر اوسیدونکو یالم خان وی یو شمیر کورنۍ د مال د ویش په وخت خپل خويندې راغوړي، خو خزمنه د شرم او حیا لمخي خپل برخه نه غوړي.
اغه فامیلونه سه فرض سال پوی یا تعلیم یخته خلق وی دغه اکثرا کلس دغه د پلارانی میراث باندې وشکیږي. اغه خويند راغوري او هغه ته وایي چې دغه تا حق ده تی څنګه کوي دغه یو عنانه په مونږ کې د اکثرا دغه د مونږ خويند دغه شای نو خو کوي چې کچيري د اقتصاد د خپل اولادو سره یا خپل خوان سره جوړي. هرگز د مرګ تر ورځې د تقاضا دوی نه کی ګرسه حق وي په خاطر دې چې دغه روابط کزه دغه د خپل حق له دغه ورور د خپاسي لبانه نو هیڅ په دغه کې یو حیا خپل دوی سواتی وای چې کزه دغه شای تری وغوړم د ما حق ته دای به خپاسي نو ځان ته کې غلای نيسي ولې د دې مسالم حق ته او روح خپل غلای ده بیل غدا خبره.
دای وای کچری خزه د قانون په زور خپل حق واخلی نو بیا له هغه سره پلارګنی یعنی ورونه وریرونه مړی ژوندۍ پریږدي او انورته وای چې مړی دې نه خښو
کدا سي د منازع لاره په مابین دي فامیلو کې پیخیږي او یاده خور ورزی د خپل ورونه نه حق په زور بیلی دای وخت چې په زور بیل کې دوی مابین کې مشکل رامنځته کیږي وخت چې مشکل رامنځته سه دې ته خو حق ورګی ولی خو بیا کوم هغه سی فرض مثال پر قوم یا چوباندې دا واده وی بیا دې مړای نه راوړي په خپل اډیره کې نه خکې مجبور ده چې هغه زکه د خپل حق واخیسته هغه حق واخیسته بیا باندې دا پیږي او اولادونه یې پیږي چې د دې ټول مراسم د تکفین او تدفین دوی به ورته اجرا کوي ورونه او دا هغه یک ډیر مقاطعه اته مړای نه راوړي خپتيان ما باندې ترازی
خځه یوازې د پلار په میراث کې لستونزو سره نه وي مخ بلکې ډیر کله کونډې په تیره هغه چې زوی نه لري د خسر خېلو لخوا له میراث څخه به برخې کیږي د خوست اوسیدونکو زینت وایي چې ډیر ځله دغه سکونډو اولونو ته نه یوازې دا چې د میړه او پلار د میراث برخه نه ورکول کیږي بلکې دوی هم د ترونو ترمنځ تقسیمیږي
زیاتره داسې خلک هم شته دي چې خپلو لورانو ته خو خود میراث نه ورکوي فقط د زمنو په نوم یې کې میراث اما داسې خلک شته دي چې کله ورونه نه لري هغه مثال څلور خوندې دي یا درې خوندې دي کله چې پلار مړ شو مور یې ژوندی خو چې پلار یې مړ شي دغه جنکۍ په خپل منځ کې خپل کاکاګانې چې هغه میراث چې پلار نه پاتې هغه خو خود نه ورکوي دا جنکۍ په خپل منځ کې تقسیم کړي دا که خپلو زمنو ته په نام کړلې یا یې بل چاته ورکړلې مقصد دا جنکۍ چې درې جنکۍ دي درې کاکاګان لري د درو وړ ورسیږي او مور هم په میراث کې دوی ته پاتې کیږي د مثال چې یو رجک شي دغه مور نکاح کې د نور رونه رجک شي دوه رونه ورته وایي چې دا چې زمونږ ورندار ته نکاح کړل یعنی موږ ته په برخه ونه رسیدله نو تاسو مجبور یې چې موږ ته پیسې راکړئ د بل رونه پیسې اخلي
ګڼې افغان کورنۍ د ښځو لخوا د میراث غوښتنه شرم ګڼي خو داسې کورنۍ هم شته چې د پلار په مال کې بالکل د خویندو په برخه منکر وي د کابل د سراسیا پوسیدونکو نسیمه وایي چې پلار یې مړ دی او دوی ډیر بې وزله دي مور یې له خپلې میرې د پلار په شتو کې حق وغوښت خو ور یې نه کړ
د ما مور نیا می سواد خدای دی وبخي ملسوی د مسالور لورانی درلودلی یو د ماما می خپل سکنای واغه مرسه نکمه بل خزه وکړه له شل کلم په خبر کې تیر کړل منګه د ماغه په هغه باندې راغلو سی منګه تبل تم ذکر کی تاسو راغلو د مور می مایری سم راوی من سره نه کوله ته وای چی حق ما سره لري وای خر د پلار کور می د مور مرتل وای نه وای د پلار کور دی دا وای چی حق لري وای وخت به د پلار کور وسه نه وای وس خو زه ما مایری د دل تزاق مخدی نسته وس مات خیوه بس پره کز تذکر دی کوم چې نه کما سی دغه شان می دی زب کور پکې جوړ کم مایری ورته وای چی م زقدر کی دا یق وایم نست وای تاسو ورور خونه لري سالور خوان دي سګي میړونه د تکړی واده سوي سګي مغلطه میړو ته موایسه اقدر کی وای تاسو سې در کوم ولې په یو لک په یو نیم لک روپې نه خرڅ اوسې مونږه تقیمات سې پیسې سې ته مېری ولې نه ک غدول ک په بسپاخلې مونږ تل مونږه 2000 نه لرو ته مونږه دول ک بسپاخلې اده په پیسو اخلي واخلي کړه د پلار جایدا تاسو ته نه رسیږي
ډېر خته لویر بیا خپل حق په رسمي بڼه هم نشي غوښتای نسیمه یو تل بیا
دوم رکل جرات کا وایس مونږه سوک لرو سی مونږه تر بدغس بیا لاس یو کی سوک نسته مونږ سره سی مونږه سره لاس یو کی اورته وایس در رقم اخریختیا او یو من یو یو کور بلم په ګلباغ کې واغی خرص ک ما دې سالور لران ته چمپ کې ور نکړل او وسی هغه دغه مزکه کې خپل بنگلا جوړ کړی د کوټی په کیچول دینو رګو قلب در خان کې موټر مخس او د سینو سی د لور می د چینل لري بی واز لا د بدر سره زیا کومه کوم ته دوی نه مونږ سره مونږ سی نسو کولای سی وست بدوی باندې کار سوک مول می سبب د تو زمونی در ته بمړ کې د ورور می بیا چی کوم د مزکه د سکه
عبدالله وایی دا بهتره ده چه پلار په خپل ژوند خپل شته په برابر اندازه په خپلو اولادونو که هغه لونی دی که زامن و بیشی چو ده ده لمرین وروسته ده اولادونو ترمنز ده مال په سر زره بدا وی را منزده نشی
زما بخپل پلار روسیم پلارم جلسه ده مکتب خپل زبان که ده ورونو ده لونی دی یه قوت خپل حق ورطور کلی پر دیر درنکت ور کلی زو بخپل وست دان تا پلاریم یه مثال دیگه زویم ما خوان دی لونیم چه مخفتای دی نمتاجی که مثال چه زکم ورطا خرسوم پیشی مرطور کم لخپل جیم ورکم کم کسر کم اولادا دغه دیونه شرکت لکوري نو کته دی نو ټول دیونه سب خلک په خپل ځوان دی له خاطر چې ما د آینده کې کوم مشکل پک نشي یا د ما اولاد خفه نشي دی په وخت کې جنجال را نشي مال د خپل اولاد مې خپل مذکر کوم هیڅ پلان پاتې کوم چې ما غټل خپل حق او حقوق مې لوړ ته زمون تور کړ تر کوم ورڅخه خپل برخه ورکړ
د کابل د خوونی او روزنی په هانتون د اسلامي علوم او استاد صالح محمد اختر خیل د خزو د میراث په حق سترګې پټول د اسلام له نظره حرام ګڼي وای هغه کسان چې دا حق حق دارته نه رسوي په حقیقت کې د قرآنی احکامو په خلاف دریږي
څوک چې په قران باندې ایمان لري او بیا په دې حق باندې سترګې پټوي دا داسې فکر وکړه چې د قران سره د الله سره مستقیما جګړه ده. خو داسې بد عمل انسان دا قران ده چې دا د میراث حق بیان کړی ده، نو چې یو سړی په دې قران باندې ایمان ولري واقعا او په دې باندې عمل وکړي، هغه به حتما دا حق حقدار ته ورسپاري او ورکوي.
خو که له غوښتنې سره سره ښځو ته د میراث حق ورنه کړل شي، ښځې څنګه کولی شي چې خپل دغه حق ترلاسه کړي؟ د حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت وایي چې په هر ولایت کې د عدلي وزارت د حقوقو ریاستونه موجود دي، نو ښځې کولی شي له دې لارې خپل د میراث حق ترلاسه کړي.
له بده مرغه په افغانستان کې تر دې چې ډېر شرعي قواعدو ته درناوی وشي یا حقوقي قواعدو ته درناوی وشي، مجاملاتي یا تعاملي حقوقو ته ډېر درناوی کیږي چې هغه د خلکو همغه عرف او عادت دي. په افغانستان کې دا مشکل سمه د حل لارې ډېره ساده ده. اوله خو باید هغه کورنیو کې چې هغوی شریعت ته درناوی لري حق ورکوي، او کوم کورنۍ چې بیا ډېر د مسایلو ته پاملرنه نه شي کولی، مېرمنه کوی شي چې مثلا یا ورور یا تره یا هر څوک چې که په میراث کې دوی ته سام نه ورکوي، دوی کولی شي د حقوقو ادارې ته مراجعه وکړي. او که چېرته حقوق ادارې دا مسله حل نشوي کړی، محکمې ته یې محول کوي. هلته یوه حصر وراثت یوه وثیقه جوړیږي، یعنی هغه میراث چې د چا نه ورته پاتې ځان د هغه نصب معرفي کې په هغه کې چې مثلا لور یې ده. کله چې حصر وراثت ورته جوړ سو، دا ثابته شوه چې دا د هغه اولاد ده. بیا د افغانستان قضایي نظام هغوی دا حق ورته ورکوي، د کیس کوم مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې د دې په کابل کې 14 یا بیا په خوست او کندوز کې یو، په جلال آباد کې 4. نو